السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان او سویلي افریقا د کرکټ ټیمونه د نړیوال شل اوریز جام په نیمه پایلو به کې سره مخامخ شوي دي. افغان لوبډلې د لوبې پچه وګټله او لومړی د بیټنګ پریکړه وکړه. تر اوسه 11.1 اورونه لوبېدلې دي، 450 منډې جوړې شوي او افغان لوبډلې نه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. وړاندې په خبرونه کې د دغې لوبې وروستی حال درکوو او له خپل خبریال سره به پر دې خبرې وکړو چې ولې افغانستان نن ښه لوبه ونه شوای کړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي دوحه کې به د دوی پلاوی پر دو مسایلو بحث ته چمتو وي. لومړی له نشه یي توکو سره مبارزه او دویمه هم پر دوی د بندیزونو لری کول. متقی دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا اوتمبای واسره په کتنه کې وکړي. د وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی د غولي دوه کتو کې د دوحې د غونډې پر اجنډا او د طالبانو د پلاوی پر جوړښت خبرې وشوې. بلخی د میرمن اوتمبای په حواله ویلي چې نوموړې د دوحې غونډې د دوحې غونډه د نړیوال ټولنې او طالبانو د نظر شریکولو لپاره ښه فرصت یاد کړي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د سه شنبه په ورځ اعلان کړی چې د دوی د حکومت ویان زبی الله مجاهد به د دوحې په غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشري کوي. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی وایي د بودیجې د کموالي له امله نشي کولای چې په افغانستان کې میلیونونه اړو کسانو ته د خوړو مرستې ورسوي. د افغانستان لپاره د دې پروګرام څنګه چې پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې تر اکتوبر میاشتې پورې به یوازې 1 میلیون کسانو ته د خوړو مرستې ورسوي. خو دې پروګرام ویلي چې په افغانستان کې له 2 میلیونو زیات وګړي د ژوند پاتې کېدو لپاره د ژوند ژغورنې مرستو ته اړ دي. د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا سپارښتنه کړي چې مرسته کوونکي هیوادونه باید پیسې ورته برابرې کړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د امریکا استازو جرګې پر هغه پریکړه لیک انتقاد کړی چې په پاکستان کې د فبروري د میاشتې په عمومي انتخاباتو کې د بې نظمۍ او د ادعاو په اړه د یوې خپلواکې څېړنې غوښتنه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغه انتخابات چې په نتیجه کې هیڅ یو ګوند ونه توانېده چې په یوازې توګه اکثریت ترلاسه کړي، له تاوتریخوالي د ټلیفوني او نورو ټولنیزو شبکو د بندېدو او د پخواني زندانی صدر اعظم عمران خان د ګوند لخوا د درغلیو له ادعاو سره ملوو. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان جونیوس ته ویلي چې د امریکا متحده ایالات حق نه لري چې د پاکستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. خو د عمران خان ګوند بیا د امریکا د هوکړې هرکلای کړی دی. او د روسیې په لویدیځ کې پرون چهارشنبه د ریل ګاډي د وختو په یو پیښه کې لږ تر لږه او یا تنه ټپیان شول. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې دا پیښه پرون هغه مهال وشو چې په کامی سیمه کې د مسافروړونکو ریل ګاډي 9 ډبې د اوسپنې له پټلۍ واوښتې. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. ازادي رادیو ټکی کامې آدرس دی. اوریدونکو د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خلنده خبري برخه هم لري. په دې کې په سر کې ورزو د کرکټ نړیوال جام ته البته اوریدونکو افغانستان وکولای سو چې د سویلی افریقا لوبډلې ته د 50 منډو هدف ورکړي. زه فکر کوم په دې جام کې ممکن تر ټولو ټیټ هدف وي. ورزو خپل ورزشي خبريال بختیار ساحل ته لده به نور حال وورو. ساحل صاحب ستړي مشي، بیا مو هم سهار په خیر.
لودین صاحب تاسو دې په خیر وي. تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان ملي لوبډله د شپږ 50 منډو تر جوړولو وروسته په 11.5 ورونو کې وسوځیده او دا په روان نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې تر ټولو کم ټوټل دی. تر دې وړاندې نورې لوبډلې چې هغه په شل ورځ نړیوال جام کې دا ځل لوبېدي تر دې په کم منډو سوځېدلې دي، خو د افغانستان لپاره دا په شل ورونو کې تر ټولو کمې منډې دي. په نننۍ سیالۍ کې د سویلي افریقا چټکو او ورو تو پچونکو ډیره خطو پچونه وکړه، په ډیر ډیسپلین ولوبیدل او مغه وجه و چې دوی وکړې شول د افغانستان لوبډله یوازې په شپږ 50 منډو وسوځي. نو څرګنده بشي چې سویلي افریقا دغه هدف په څومره اورونه کې پوره کړي، نو لوبه به د دوی په پاړې په څو شیبو کې پیل شي.
بله، که څه هم ساحل صاحب تاسو یادونه وکړه چې د سویلي افریقا بالران ښه ولوبېدل، هم تیز بالران توپ اچونکي او هم سلو یا ورو توپ اچونکي، د افغانستان په بیټینګ کې ستونزې چیرته و؟ دوی دفاعي لوبه کوله سوځیدل او کنه غوښتل چې لوبه تیزه کړي؟ یعنی د افغانستان د بیټینګ اساسي ستونزې څه وي چې شپږ پنځوس هدف یوازې وکولی شو چې پوره کړي؟ پنځوس هدف
د افغانستان تو په هون کې نن استن د پیل دو تو په هون کې چې ګوربز او ابراهيم غوي ونه کړ شو چې خپل لوبډل ته خپل ورکی د امغه وجنه نور تو په هون کو هم په تر ډیره پورې دفاعي لوبه پیل کړه او هغه دفاعي حالت د سې شو چې دوی په بیک فوټ باندې لاړل او د ساوت افریقا د تو پچون کو بریدونه هغه سه دوامدار او بل اخر هیڅ موقع ورنکړه د افغانستان تو په هونکو ته چې هغه الکتر لګه د منډي تر سلو پورې ورسې کریډټ ټول د ساوت افریقا تو پچون کو ته ورکول کیږي چې هغه خپل بریدیزه تو پچون تر اخره پورې وندروله او هر تو پچون کې وکړې شو چې خولو بیږي.
بس سائل صاحب روسي پښتنه کومه لا هم امیدواری سزک افغانستان خ بالران لري گرچه ممکن فیصدی لاس 15 فیصد وی ما بیا هم کرکټ دی ورزش دی هر څه پکې پیخیږي. افغانستان لوبډاله ممکن نن لدغه جام سره مخخه وو کی همداسې ښکاری البته تقریبا 90 فیصد حد همداسې لګیږي. نو دغه جام افغانستان ته څه ورزده کړ کڅه هم تر سیمی فاینل پورې ورسیدل چې د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل وو. اما کومې نیمګړتیاوې وي خصوصا د بیټینګ په برخه کې چې د لوبډلې ممکن پراتلونکو لوبو کې په پام کې ونیسي؟
اب یو شې چې لپایله د کرکټ مبصرینو ویل چې د افغانستان د میډل آرډر او د لو آرډر تو په هون کې ډېر سټرګل کوي، ډېر ستونزې سره مخ دي. دوی په دغه سټیج یا په دغه غټ سټیج باندې د خو لوب قابل نه دي، ځان نه شو کړي. تر ډېره پورې تکیه مغه په دوه اوپنرانو باندې دا چې کله مغه دوه اوپنران وسوځي هغه نه ورسته بیا دوی ستونزې ګالي چې دغه ستونزې دوی د ساوت افریقا خلاف نه بلکې د نورو لوبډلو خلاف هم ګاللې. حتی د یوګاندا پر وړاندې هم د افغانستان د میډل آرډر تو په هونکو خطو په هنه ونه کړنو. دا د دې معنا ورکوي چې افغانستان په دې برخه کې ستونزې لري. بل شې چې په تر ډیره پورې ویل کېدل او ویل کېږي چې په دې لوبو کې تر ډیره پورې دوه تو په هونکو سره د افغانستان ملي لوبډله تللې ده چې نور ټول ور سره آل راونډران دي. نو کله چې پروفیشنل تو په هونکو کم وي هغه ستونزې جوړي. کچېره په دې لوبه کې یا د افغانستان په لوبډله کې باید لک تر لګه 15 تو په هون کې موجود وي چې هغه په زموږه لوبو کې او دغه هم دغه یو دند وي. دلته تر ډیره پورې آل راونډر به داسې وي چې هغه یوازې یو شي ته فوکس نشي کولای یا تو په هره ته فوکس نشي کولای. نو تر ډیره پورې کدی او چا یو دند په لوبډله کې وي هغه شاید هغه خپل یوې دند ته ډیر متوجي وي او هغه یو دند سمو کوي. نو هغه د کرکټ د اصول له مخې هم باید یو لوبډله لکتر لګه 15 یا شپږ صحیح تو په هون کې ولري. دغه بیلنس یا دغه توازن مراد کول په کرکټ کې دا ډیر مهم رول لري. خو چې د افغانستان لوبډلې دغه توازن نو مراد کړي یا نو ورسره دغه توازن تر ډیره پورې هم دغه وجه کې دی چې افغانستان د کرکټ مبصرونو دا ویری چې د افغانستان د ټیم مومنټم ډیر ښه جوړ شوی. خو کراګیر شي نو بیا صحیح راګیریږي چې هغه غسی راګیریدل هم دغه شي وي
صحیح را گیر شول. کور ودان سائل صاحب وروسته به د دویمې پاړۍ کې هم له اورېدونکو سره خبرې کوو. کور ودان د ازادي راډیو خبریال بختیار سائل و چې د افغانستان او سویلي افریقا د لوبې ارزونې کوله. د غراز د لوبې تازه حال هم راکه باید یادونه وکم چې افغانستان د لوبې پچه وګټله. کمزورې بیټنګ وکه یوازې په 11.15 ورونو کې اشپک 50 منډې وکړې. د 50 منډو هدف ورکسیاله لوبډلې ته او ټول لوبغاړي هم په 12م اور کې وسوځیدل.
د کرکټ نړیوال چل
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحل يم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لاله د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګر خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکه هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګورئ.
ازادي رادیو څلروش ساته.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنارو په کار کې کموالی د دې خطر زیات کړی چې په نړۍ کې د تریاکو ارزښت کم او خلک د مصنوعي تریاکو نورو بدلو او خطرناکو ډولونو ته مخه کړي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
ګلپری او میړه امیر محمد ولس کال کېږي چې په مخدره موادو روغ دي. دوی چې د غور ولایت د فیروزکوه اوسیدونکو دی وای د خپل کور هر څه پلورلی څو د ځان لپاره نشي تو کې پرې واخلي.
هڅه زمينه زاوور د فاده چې ورسې ان په مصرف کړي معمول ویل
هر څه مو چې درلودل کزمک او او کنور انډونی محمد واده کړي او پیسې مو ټولې په نشي مواد مصرف کړي او اوس چې د میاشتې فائدې هیڅ هم نه لرو یو ټوټه زمکه را پاتې و هغه هم سین یوړه.
امیر محمد چې خپل کورنۍ سره د سین په خوا کې اړولې وای سرپناه نه لري او د خپل دوه ماشومان لپاره ډیره سخت ده چې هر ورځ تر بیګا وږي تګي ګرځي. دوی له مسولو چارواکو غواړي چې سم د سید دوی لاسنیوي وکړي. دا یوازې امیر محمد او میرمن ګلپری نه دي چې له دا ډول برخلیک سره مخامخ دي، بلکې په افغانستان کې په لکونو نور کسان هم چې په مخدره موادو روږ دي شوي له ورته یو وضعیت سره مخامخ دي. افغانستان چې کلونه کلونه د کوکنارو د تولید او هم له دې هېواده د مخدره موادو د قاچاق له پلوه په نړۍ کې لومړی ځای درلود، د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې په وینا په دې هېواد کې د کوکنارو کر په تیرو نږدې دو کلونو کې زخ زیات کم شوی دی. دا وروسته له هغې چې د طالبانو مشر د 2022 کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت او د مخدره موادو په تولید او قاچاق بندیز ولګاوه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون چهارشنبې د جون په شپږویشتمه د نشه یي توکو د کارونې او قاچاق په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه راپور کې چې بختر خبري آژانس خپور کړی ویلي چې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې پولیسو د جدي مبارزې په پایله کې په افغانستان کې د نشه یي توکو کښت تولید او قاچاق د پام وړ کم شوی او حتی صفر ته رسېدلی دی. ویل شوي چې په ټول هېواد کې څه کم 2000 هکتار ځمکه د کوکنارو له کار څخه پاکه شوې ده. د طالبانو کورنیو چارو وزارت همدارنګه د مخدره موادو پر ضد عملیاتو کې د زرګونو مشکوکو کسانو د نیول کې دوا او د 119 ټنه بیلابیلو نشه یي توکو او الکولي مشروباتو د نیول کې دوه تر څنګ د څه باندې 1500 فابریکو او لابراتوارونو د لمنځوړلو خبر هم ورکړی دی. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې په هغه راپور کې چې پرون چهارشنبه د جون په شپږویشتمه د نشه یي توکو د کارونې او قاچاق په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کر د لګول شوي بندیز په نتیجه کې تیر کال په دې هېواد کې د کوکنارو کر په سلو کې 95 کم شوی دی. د ادارې ویلي چې که څه هم په میانمار یا پخوانۍ برما کې تیر کال د کوکنارو په کر کې 6% زیاتوالی راغلی، خو په نړیواله کچه د تریاکو تولید په سلو کې 4% کم شوی او د تولید شوو تریاکو اندازه تر 2000 ټنو لاندې ده. د ادارې خبرداری ورکړی چې له افغانستان د تریاکو په تولید کې کموالی به د نورو بدیلو خطرناکو مخدره توکو تقاضا زیاته کړي. په ویانا کې میشت د ملګرو ملتونو د ادارې په دې راپور کې په ځانګړې توګه د نتازین په نوم د مصنوعي بدیلو تریاکو په وړاندې خبرداری ورکړی چې استعمال په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د مړینو سبب شوی دی. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې کارپو توماس پچمن ویلي که څه هم په اوس وخت کې په بازار کې د تریاکو عرضې یا اکمالاتو ستونزه نه لیدل کېږي، خو د دې خطر زیات دی چې کمښت به رامنځته او هغه به په یوه ستونزه بدله شي. د راپور له مخې اوس په نړۍ کې 292 میلیونه کسان په مخدره موادو روږ دي چې دا په تیرو 10 کلونو کې پر مخدره موادو د روږدو کسانو په شمیر کې 40% زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې که څه هم په مخدره موادو د روږدو کسانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو دې ته په پام چې په تیرو څه باندې 12 کې دا هېواد په نړۍ کې د کوکنارو او مخدره موادو ستر تولیدونکی بلل کېده، په سلګونو زره کسان په مخدره موادو روږدي شوي دي. د طالبانو حکومت د کوکنارو پر کر او د مخدره موادو په تولید او قاچاق په بندي سربیره له لویو ښارونو پر مخدره موادو د روږدو کسانو د راټولولو او ځانګړو ځایونو ته د لیږدولو لړۍ هم مخته بیولې ده. خو د راپورونو له مخې دوی ته هغه څه چې لازمه ده د درملنې لپاره لازم امکانات نه دي برابر شوي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له ټول هېواد څخه 115,220 تنه معتادین راټول کړي او د هغوی درملنه یې کړې ده. د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیه ماموریت پرون په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مالی ملاتړ خبره کړې او د دې ماموریت مشر رافایل یودی چې ویلي مخدره مواد انسان پر رنځښت کوي او د خلکو روغتیا او ساين لمنځه وړي. هغه ویلي چې اروپای اتحادیه د هغو کسانو ترڅنګ ولاړه ده چې د تر ټولو زیانګالو افغان ځوانانو او ښځو په شمول د احتیاط په وړاندې مبارزه کوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو وړاندې درته د ازادي رادیو مجله پروگرام چمتو دی خو روسای راپور اخلو د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی پرون خبرداري ورکړ چې کله د اسرائیل جګړه لبنان ته وغځيږي ناوړه پایلې به ولري. په غزه کې د اسرائیل جګړې له دوام سره چې له پایلې څخه کم لاس میاشتې وځي د اسرائیل نږدې متحد د امریکا متحده ایالاتونو هم ورته خبرداري ورکړي. نور تفصیل له نوریاس نوریا.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي انکوونکی مارتین ګریفیتس په جنیو کې خبرلاند ته وویل چې د لبنان ته د جګړې غزیدا تر هغه څه ډېر خطرناکه بولي چې تصور کېږي. د هغه اشاره د لبنان جنوب ته وه. ښاغلي ګریفیتس وویل په بیت المقدس کې له خپلو همکارانو سره په دې اړه چې څه به پېښ شي خبرې کوي. هغه زیاته کړه چې دی د تلفاتو او د غمیزې زیاتوالي ته اندېښمن دی. اسرائیل پوز تیرونه اعلان وکړ چې په لبنان د حمله پلان ترتیب او تایید شوی چې حزب الله مشر حسن نصر الله په وړاندې سخت خبرګون وخود. ښاغلی ګریفیتس چې دنده روانه ونې پای ته رسیږي خبرداری ورکړ چې که لبنان په یوه جګړه کې ښکیل شي نو بې له شکه به د سوریا او د یو شمېر نورو هیوادونو پښې هم په کې ښکیل شي. د هغه په خبره له شک پرته دا به پر غزی او هم پر لویدیځې غاړې اغیز وکړي. په لبنان کې ډیره د ملګرو ملتونو موقتی ځواکونو د سیشن به پر زوول چې درې قرارداد یعنی د لبنان په جنوب کې په یو کلی کې له 16 ساعته اډې څخه د کور پر لوري په لارو او چې پر موټرې دازې وشوې. په دې پیښه کې چاته تلفات نه دي رسیدلي. د ملګرو ملتونو د 16 ساعته ځواک مشر ژان پیر لیکروي دغه پیښه وغندله او ویل چې جګړه پولې ته غځېدلې ده. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شو چې د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د تیر کال د اکتوبر پر اوومه په اسرائیل پراخ برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 یرغمل کړل. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې تر اوسه 114 تنه له حماس سره یرغمل دي. خو د اسرائیل پوځ ویلي چې 240 وژل شوي دي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل لخوا په بریدونو کې په غزه کې له 2000 څخه زیات کسان وژل شوي چې اکثره یې ملکي وګړي دي. خو خپلواکو سرچینو تر اوسه دغه شمېرې نه دي تایید کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې مارتین ګریفیتس څرګنده کړه چې په غزه کې د جګړې پیل خلکو ته د ظلم او وحشت نوې اندازه ښودلې. هغه زیاته کړه چې اندېښنه او ویره شته چې ښایي دا یې پیلامه وي. د هغه خبره د ملګرو ملتونو اړوند مرستندوی سازمانونه د دغه بحران د پراختیا لپاره تیاری نیسي.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم شیچری شفایی کارکتنه څه ډول وکړو؟
یو ډاډمنه فضا هغه وخت جوړېدلی شي چې د لیکوال پر ځای پر لیکنه نقد وشي.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر نن سبا له هغو مخکښو ادبي بهیرونو څخه دی چې نقد ته ځانګړې توجه کړي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه په تفصیل اورېدلی شي. د پانتون د استاد لال پاچا آزمون د یو کتاب په اړه لدوی څخور
دا هغه څه دي چې ماته مور ویلې دي. کتاب کې دا برخمشته او هغه برخمشته چې زما خپل په یاد دي او ما ور سره ژوند کړ.
د خاطرې او اوټوبيوګرافي د توفیر په اړه به هم واوري. په کابل کې مو لوي نوې چاپ شوی شعري ټولګي خبرو.
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم داسې نشته چې په دې کتاب کې به نوې سب چوي.
او په دې خبرونه کې په پېښور کې د افغانستان د هنرمندانو په ګډون د موسیقي نړیواله ورځ د وی خوند پترس کې ولمانځل شو. د خبرونې په پیل کې د نقد پاړه په نړۍ کې د لیکل نقد تر څنګ شفاهي نقد خپل غیر شیندلای خو په افغانستان کې په هغه هیواد کې چې د نقد کتابونه لږ چاپ شوي او لیکل شوي د شفاهي نقد اهمیت نور هم زیات شوی دی. د افغانانو ترمنځ شفاهي کره کتنه په هغو ادبي غونډو کې ډېره غوړېدلې چې دې برخې ته خامخا په خپل هره غونډه کې ځای ورکوي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یو له هغو بهیرونو څخه دی چې نقد ته ځانګړې توجه کوي. د دې بهیر غړي کولالي مومند چې دا آنلاین غونډې نه قضا کوي وایي چې د دوی ادبي غونډې درې برخې لري چې یوه پکې د نقد ده.
لومړۍ برخه عموما یوې موضوع ته د بحث لپاره ځانګړې کیږي، دویمه برخه د نقد یا کره کتنې وي، او وروستۍ برخه مشاعره وي. زما لپاره د غونډې هر برخه په زړه پورې وي. په تیره بیا د کره کتنې برخه چې د زده کړې لپاره پکې ډیر څه نغښتي وي.
داخلي مومن دا خبره چې د دوی په بهیر کې د نقد برخه ګټوره ده د دې بهیر بله غړې فهمه دانش هم تاییدوي او وایي
هر یو ډیر ښایسته ښایسته نظرونه وړاندې کوي، د قصې یا دغه شعر یا دغه ناول پس نو منشا باندې بحث کوي. دا اصلاح کول دا ډیر اصلا ډیر اصلا مهمه خبره ده، او موږ لیکوالانو شاعرانو سره ډیره زیاته مرسته کوي چې موږ لا نور هم خپلې نیمګړتیاوې درکړو، خپلې نیمګړتیاوې اصلاح کړو.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر له بلې غړې فتانه ژوند څخه به د دوی د کره کتنې د غونډو په اړه واورو.
ما ډېر په هوای ترلاسه کړ، ټکسي پاران کوم تسب د موږ پام نه و، د نورو دوستانو بورته پام یې نه کسه په ټکه په ټکه لکه او بم الوصل راته تشریح بس ولې که یو درس خوندې په مواخص اکثر وخت به ما نوټ ما خست چې کوم اړخ ته باید پام وشو. بیا دا راته د کیسه لیکلو په وخت کې ډېر کومه کې کو چې یو کیسه سې لیکو کوم اړخ باید په پام کې ونیول سي او کوم څه کې مهم دی او یو کیسه باید څه ډول ولیکو. یعنی دلته موږ مثبته مشورې یعنی مثبته انرژي مو ترلاسه کوله په د لیکلو لپاره. یو لیکوال ته یعنی نو لیکوالو ته زړه ورکې د سې د لوی لوی لیکوالانو په کیسه به هم اکثر نقد کې د انتقاد به راتله، نو هغه هم بیا خپل اکثره مخکې کوله او زړه یې نه ماتېدل کیسه لیکلو، بلکې تشویقېدل هڅېدل او خپلو اشتباهګانو ته به متوجه کېدل، اصلاحګانې به یې کې راوستې. یعنی خپله کیسه به یې د دې وړ سوسي وکولی سي نورې د هر چا مخ ته چې ږدي.
د افغان ښځو په آنلاین ادبي بهیر کې نقد ته ځانګړې پاملرنه کیږي. په دې غونډو کې دا برخه دومره خوشانه ده چې حتی د کیسو په اړه دوه ستر ورکشاپونه پکې وړاندې شوي دي. د دې بهیر غړې کامله عزیزی نقد ته د دوی په بهیر کې د زیاتې پاملرنې په اړه وایي.
د کره کتنې برخه زموږ په غونډو کې ځکه دومره زیاته ده چې دلته نوې بهیروالي راځي، کیسې لیکي، شعرونه لیکي، همدا ورته له نورو سره د شریکولو او نظر ورکولو یو ښه فرصت دی. په دې کې یو خو د لیکوالانو تجربې سره شریکیږي، بل پر خپلو لیکنو د نقد کولو زغم ډیریږي، او تر ټولو مهمه دا چې موږ ښې کیسې او ښه شعرونه له همدې ځای راایستلی شو.
شفاهي نقد هغه وخت ډیر موثر وي چې نقد ته وړاندې شوی اثر وار له مخه ولوستل شي، ځکه چې په یو ځل اورېدو د اثر د ژورو برخو درک سخته کیږي، او چې څوک بیا بیا دا اثر لولي د لوستو په مهال کولی شي چې مهم ټکي یاداشت کړي. عمومي خبرې شی نه دي که ووایو چې د دې کیسې مکالمه کمزورې ده. لومړی خو د کمزورې کلمه ښه نه ده، ځکه چې کلي حکم دی. دوم دا ټکی مهم دی چې مثال ذکر کړو چې لیکوالي یا لیکوال ته د قناعت وړ شي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړې کامله عزیزی وایي چې موضوع له دوی سره وارلم ښه شریکی شي.
موضوع تر غونډې یو دوه ورځې مخکې شریکیږي. زه یې خپله دوه درې ځله تر غونډې مخکې لولم، او کومې نیمګړتیاوې یا کوم ښه والی چې لري وار تر پخوا یې لیکم، او بیا یې د غونډې پر وخت له نورو سره شریکوم. تر اوسه چې کومې کیسې او شعرونه دې غونډو ته وړاندې شوي دي، موږ ښه په ډاډ نقد پرې کړی، او دغسې یوه ډاډمنه فضا هغه وخت جوړېدلی شي چې د لیکوال پر ځای پر لیکنه نقد وشي. ځکه خو اوس هره یوه چې نوې څه لیکي دلته یې شریکوي او کره کتنې ته یې وړاندې کوي.
شفاهي نقد د دې ګټو تر څنګ چې اغلی عزیزی اشاره ورته وکړه، دا ګټه هم لري چې د غونډو برخوالي د نورو کتابونو د لوستو انګیزه پیدا کړي، او هر اثر په نقادانه نظر ولولي. په افغانستان کې په ګڼو ادبي بهیرونو کې د نقد غونډې شته. کیسه لیکواله ځلا نور وایي چې په ډیرو دغسې غونډو کې نقدي اصول نه مراعتی شي.
زموږ د کره کتنو برخه ډیر کله داسې یې چې له ډیرو لیکوالو روحیه ماتیږي، یا ډیرو لیکوالو ته دروغي روحیه ورکول کیږي او له دوی لار ورکیږي په اصطلاح.
اخلي ځلا زیاتوي چې د افغان شزو انلاین ادبي بهیر بیا داسې نه دی، د دې بهیر غونډې ګټورې دي ځکه چې په دې غونډو کې د دې په وینا د نقد له اصولو سره یو شمېر کسان پوره آشنا دي.
موږ په دې غونډو کې کرکتونو ته وخت ورکوو او په دې کرکتونو کې نه وو کیسه لیکوالو یا شاعرانو یا لیکوالو ته وخت ورکوو. زه په باور سره ویلی شم چې زموږ د کرکتنې برخې به یو له هغو برخو وي چې ډیری لیکوالو به لیکلو ته وهڅوي او د ډیرو لیکوالو په لیکنو کې به مثبت بدلون راولي. دا په دې چې زه باوري یم چې زموږ په بهیر کې تغسې میرمنې شته چې د کرکتونو له اصولو څخه خبرې دي.
په شفاهي نقد کې توازن شرط دی، البته په هر کرکتنه کې دې اصل ته توجه پکار ده. په ورته وخت کې په غونډو کې د کرکتنې پر مهال د لیکوال احساس مهم دی، داسې څه باید ورته ونه ویل شي چې احساس یې وځپل شي، او یا داسې څه چې د لیکوال له شخصیت سره ارتباط پیدا کوي. مثلا که چیرته یو چا کمزوري کیسه لیکلی وي او په غونډه کې ورته څوک ووایي ته کیسه نشي لیکلی یا له کیسه لیکلو لاس واخله، دا ډول خبرې داسې دي لکه په احساس باندې د چړې کوسار. په شفاهي نقد کې ممکن لومړی تر هر څه مهم ټکی دا وي چې د کیسې ستاینه وشي. یو څوک په د کمزوري کیسې په برخه کې ووایي چې په دې کې هیڅ شی ښه نه دي، خو که توجه ورته وکړو لومړی خو همدا هیڅ چې کیسه لیکنه ده د ستاینه ده. شاید یو تصویر، یو جمله، یو نوم، یو عنوان، یو نه یو شی په کې د توصیف پیدا کړو، همدا اقدام په خپل د ستاینه دی چې یو څوک خپل کیسه نقد وړاندې کوي، نو نقد به له ستاینه پیلو. په دوهم ګام کې هغه ټکو ته اشاره شده چې بهتره کېدای شي، په دریم ګام کې هغه ټکو ته اشاره کېدای شي چې څه ډول نقیص راخلی وي، یعنی یو ښکار مثال ولرو چې لیکوال ته زموږ خبرې د منلو شي. کیسه لیکوال ځلا نوروي چې د افغان میرمنو په آنلاین ادبي بهیر کې دوی د اثر پر مثبت اړخ ټینګار کوي او لیکوال ته د حل لار وړاندیزونه کوي چې دا د دې سبب کیږي چې د هغې روحیه ونه ځپل شي.
زموږ بحث د لیز بحثي او هر څوک د نظر ورکولو حق لري. د یوې نوې لیکوالې جرأت چې خپل شعر یا کیسه کرکتنې ته وړاندې کوي او دغه زغم هم لري چې مثبت او منفي برخې واوري او په خپل کیسه کې عملي کړي، د ستایلو وړ ده او موږ دغه برخه لرو. زموږ کرکتنه کې مثبتو برخو ته ډیر تم کیږو ځکه چې ډیر کله د نو لیکوالو په کیسو باندې کرکتنه یا په شعر باندې کرکتنه وي. د دې تر څنګ منفي برخو ته هم کتنه کوو او په منفي برخو کې حل لار باندې زیات تمرکز کیږي. مثلا که یو ځای خرابي یا سم نه راخستل شوی، موږ نه وایو چې دا ځای سم نه دی، بلکې حل لار یو لیکوالو ته ورخیو چې که دا ځای دغه سره واخستل شي دا به عالی. یعنی یو لیکوال ته د ستونزې حل هم ورکوو، یوازې په ستونزې باندې نه غږیږو.
په ادبي بهیرونو کې په غونډو کې ژبني اړخ ته هم توجه کیږي. د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر په نقدي غونډو کې د اصل ته پاملرنه شوې. د دې بهیر غړي فهیمه دانش
کار خونه لري کرکتنه، مثلا د لغت لارخه کومه کرکتنه کوم لغتونه کوم ډول لغتونه کې استعمال کړي، آیا سخت استعمال کړي، آیا ډیر آسان دي، عام دي. په دې اړه باندې تاسو بحث کولای شو چې کرکتنه د لغت لارخه هم کولای شو، د فونولوژي، د مورفولوژي لارخه، همداسې د انګیزې، د خیال، مختلف موضوعات موږ په کرکتنه کې باید ډیر په نظر کې ونیسو. مثال زیاتره لنډې کیسې په لومړي سر کې هیڅ نظر کشي نه لري، دومره هیڅ د خپل لوستونکي دې ته نه اړ کیږي دا کیسه باید تر اخره پورې ځان سره ولولي. دا موضوعات د دې موضوعاتو په ګوته کول دا اصلا ډیر مهم اصل دی. لیکوالان، شاعران متوجه کوي چې خپل شعر کیسه خوندور ولیکي تر څو زحمت خو باسي، لیکنه خو کوي تر څو سمي ولیکي چې سم اصلاح شي او سم د لوستونکو د خوند او ذوق مطابق وسی.
هغه شفاهي غونډې چې ټول پکې برخه اخلي ګټې مشترک وي، داسې چې یو اړخیزه ګټه پکې نه وي لکه د ښوونکي او زده کوونکي. کله چې عمومي نظر له یو بل سره شریکی شي هم مجرب کسان نوي څه زده کوي او هم نوي لیکوال څه زده کوي. د